امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه هم رپورټ اوریدلی سي، خو اوس د دې سات خبرونه واوري.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا وال سټریټ جرنل ورسپانه د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو د استازو سره کتلي دي. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړي استازي الیس ویلس د سولې د خبرو لپاره د زمینې په برابرولو له طالب استازو سره بحث کړی دی. د امریکا وال سټریټ جرنل ورسپانه خبر ورکړې چې لیدنه په قطر کې سوې ده او هدف یې دا و چې د سولې د ممکنه خبرو لپاره په اساساتو خبرې وسي. ویل سوي چې په مذاکراتو کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون غړو برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحې کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ له تبصرې ډډه کړې ده، خو دا یې منلې ده چې میرمن الیس ویلس د قطر د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او نورو قطري چارواکو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په باب ملاقاتونه کړي دي. طالبانو د دغو کتنو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د نیویارک په پوهنتون کې د نړیوالو همکاریو د مرکز مشر برنټ روبین وایي چې قطر کې له طالب استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر لیدو کاتو په اړه راپورټونه او نورې هلې ځلې د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا جدیت ښکاره کوي. برنټ روبین امریکا ژغ ته وویل چې د امریکا متحدالاتو مخکې هم د طالبانو سره تماسونه نیولي وو خو کومې نتیجې ورنه کړې. ښاغلی روبین وویل چې امریکا د افغانستان د قضیې یو اړخ دی او باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. هغه وویل چې پر طالب مشرانو د بندیزونو لرې کول او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هغه مسایل دي چې افغان ځواکونه یې چې افغان حکومت یې په اړه پرېکړه نسي کولی او باید امریکا د دغو مذاکراتو برخه وي. خو ښاغلی روبین وایي چې لا وختي ده چې په دې اړه قضاوت وسي. هغه وویل کله چې د امریکا د ځانګړي استازي د مشاور په توګه کار کاوه، نو د 2009 او کال د اپرېل نیولې تر 2013 کال تر اکتوبر پورې هم له طالبانو سره تماسونه نیولي وو خو کومه نتیجه ورنه کړه. په پاکستان کې د جولای پر 15 نیټه عمومي انتخابات ترسره شول. د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیو نتیجې لاره روانې دي او لومړی رسمي او غیر حتمي پایلې شوې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی زیاتې څوکۍ ګټلې دي. مسلم لیگ ګوند نون او پیپلز ګوند په دوهم او دریم نمبر ښکاري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل مشرانو د جولای پر 15 د سوو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان نن د ټولو ګوندونو ګډه غونډه رابللې ده. هغه وویل
هم کسی ایک پولنگ سټیشن یا ایک حلقے کو کھولنے کی بات نہیں کر رہے، هم پوره ملک کې اس الیکشن کو کلادم قرار دے رہے ہیں.
موږ د یوې انتخاباتي اوزه او یاد څو انتخاباتي مرکزونو د تحقیقات غوښتنه نه کوو. موږ د ټول هیواد د انتخابات د بیرته څیړلو غوښتنه کوو او د دې پروسې څخه انکار کوو. د جولای پر 15 میلیونو خلکو د قومي او صوبایي اسمبلۍ د 202 څوکۍ لپاره رای واچولې. هر ګوند چې له دې څخه 116 څوکۍ وګټي هغه فدرالي حکومت جوړولی سي. د پاکستان په ټاکنو کې د اکثریت رایو د ګټلو وروسته عمران خان ویل چې له افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې او په غیواد کې سوله غواړي او هڅه به وکړي چې د سرحدي محدودیتونه لیرې کړي. د خبر تفصیل به په دې رپورټ کې وو.
د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت ګټونکي ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان وایي چې دی د افغانستان د ولس سره خاصه مینه لري او دا ګڼي چې افغانان په جنگ کې د نړۍ د ټولو نه زیات کړېدلی ولس دی. عمران خان چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته وینا کوله ویل
افغانستان یک وو ملک جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر
پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې د پاکستان امن د نوموړي په قول د افغانستان د سولې سره تړلی دی او دی غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندیزونه ختم شي او د اروپایي هیوادونو په شان دواړه ولسونه آزاد تګ او راتګ ولري. هغه ویل غواړي چې په افغانستان کې د او امن په راوستلو کې د امریکا سره همکاري وکړي. ګالیا رڼا، نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د یونان چارواکو ویل دي چې په دغه هیواد کې دې اونۍ د یو لوی اور لګېدو لامل کېدای سي کستي وي.
د دوشنبه د ورځې د ور لګیدو په پیښه کې دوه اتیا تنه مړه سول او نامعلوم شمېر کسان اوس هم لا درک دي. د یونان د عامه چارو وزیر نیکولس توکاس وویل چې داسې جدي نښې نشانې او مهم معلومات ترلاسه شوي دي چې دا شی چې کېدی سي دا یو مجرمانه فعالیت وي. هغه په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ول چې دواړه ولسمشران به تر هغه وروسته سره وګوري چې د عدلیه وزارت په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي. بولټن دا خبرې د
چهارشنبه
په ورځ کړې دي. خو د روسیې د جمهوری ریاست یو چارواکي د سه‌شنبه په ورځ ویل چې پوتین منتظر دی چې له ټرمپ سره په هلسنګي کې د هغه د باس پارونکي کتنې په اړه غوغا راکم سي، بیا به له ټرمپ سره د بیا کتنې په اړه پریکړه وکړي.
هغه وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان خلک د اروپایي ټولنې د هیوادونو په څیر له یو بل سره اسانه تګ راتګ ولري. نور حال زموږ د همکاري ګالیا رونا نورستاني څخه واوري.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت ګټونکي ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان وایي چې دی د افغانستان د ولس سره خاصه مینه لري او دا ګڼي چې افغانان په جنگ کې د نړۍ د ټولو نه زیات کړېدلی ولس دی. عمران خان چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته وینا کوله ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې د پاکستان امن د نوموړي په قول د افغانستان د سولې سره تړلی دی او دی غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندیزونه ختم شي او د اروپایي هیوادونو په شان دواړه ولسونه آزاد تګ او راتګ ولري. هغه ویل غواړي چې په افغانستان کې د سولې او امن په راوستلو کې د امریکا سره همکاري وکړي، خو داسې همکاري ولري چې د هغه په قول د دواړو خواوو ترمنځ توازن پکې موجود وي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په نوم سیاسي ائتلاف جوړ شو. د سیاسي ګوندونو په دغه ائتلاف کې یو شمېر سیاسي ډلې او سیاسي شخصیتونه برخه لري. په دې باره کې لکابله زموږ خبريالي لیمینیازي رپورت راکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
تر نوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی بادغیس ته تللی او هلته یې د دغه ولایت له ملکي او امنیتي چارواکو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. جمهور رئیس غنی د ترکمنستان څخه بادغیس ته د وارداتي برېښنا یو سبسټیشن هم افتتاح کړی دی. پام وکړئ په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د بادغیس ولایت مرکز ته د رسیدو سره سم د دغه ولایت په مرکز د کلاینو په ښار کې د ترکمنستان څخه دغه ښار ته د 14 میگا واټو وارداتي برېښنا سب سټیشن افتتاح کړ. جمهور رئیس غنی ترکمنستان د جمهور رئیس څخه بادغیس ولایت ته د برېښنا د برابرولو لپاره مننه وکړه. د کلاینو د 10 کیلو ولټه برېښنا د سب سټیشن د پرانستې په مراسمو کې د ترکمنستان د انرژي وزیر هم حاضر و.
از رئیس جمهور محترم و تمام همکارایشان تشکر.
ترکمنستان خپل ټول لومړیتوبونه بدل کړل ترڅو قلیناو او بادغیس ته برېښنا ورسیږي. د محترم جمهور رئیس او د ټولو همکارانو څخه مننه کوم.
اوس مهال دا سب سټیشن به وزره کورنیو ته په قلیناو کې برېښنا برابر کړي. جمهور رئیس غنی ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې پخې او تاریخي وبللې او ویل چې د دغه هیواد سره د افغانانو دوستي د یو دوه ورځو دوستي نه ده، بلکې د جمهور رئیس غنی پر وینا 2000 کلنۍ دوستۍ اساس ایښودل شوی دی. جمهور رئیس غنی د بادغیس ولایت اوسیدونکو سره د خپلو ژمنو په هکله وویل چې د هلکوي سړک د جوړولو ژمنه یې پوره کړي او د برېښنا د پروژې عملي کېدل دوهمه ژمنه ده چې دی پوره کوي. جمهور رئیس غنی د دغه ولایت اوسیدونکو ته وویل چې ژر به د هلکوي سړک پروژه چې بادغیس ولایت به له نورو ولایتونو سره ونښلی بشپړه شي او ورسره به د اوسپنې د پټلۍ د غځولو کار پیل شي. جمهور رئیس غنی په خپلو څرګندونو کې د بادغیس ولایت اوسیدونکو څخه د کوچني اکثر په ورځو شپو کې د اوربند ټینګېدو له امله هم مننه وکړه.
خاصتا هغه رقم چې تاسو اوربند عملی که
اون خودله که دا وطن یو وطن ده یو افغانان یو طول مسلمان هم یو لهر بادغیسی مرشر نه لعالم نه لزوان نه او لمرمنم نه دزره لکومی نزمن ده که پخوا زمانو که توجه نوسته به آقوی به خدای جلشانه هومنی اما زقوارم که حساب می ده دنیا که تا سر اخلاستم که اگه دنیا که مرسولی نونی نسی.
جمهوریت محمد اشرف غنی د بادغیس وسیدون که تاویل چه دی غواری نشبا پا دغا ولد که پاتش
من او سبا دی بادغیس مختلف اکشار رو سر زگورم زده دی پار نراغلن که او دو ساعت دلتا سویچ خلاص کم او بیل تاسل پختنه نلارسن نو تاسو طول سر با تفصیلی خبر کم کشپا و نسی دی افغان پکور که کامل
نبود. جمهوریت محمد اشرف غنی په دې وروستۍ میاشتو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو ته د سفر پر مهال په دغه ولایتونو کې شپې هم تیرې کړې دي. جمهوریت غنی دا چلند په افغانستان کې په تیرو اوږدو کلونو کې یو بېساری چلند دی. یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې د ولایتونو په مرکزونو په ځانګړي ډول د بادغیس په سیر ولایت کې د جمهوریت شپه تېرول یو جرأتمندانه اقدام ګڼي او د ښاغلي غني څخه غواړي شي چې د خپل کابینې وزیران هم ولایتونو ته سفرونو ته وهڅوي تر څو هغوی هم د ولایتونو د حالاتو څخه په ښه توګه ځانونه خبر کړي. د افغانستان جمهوري اسد وایي چې جمهوریت غني نن په کلیناو کې د بادغیس د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره د یوې غونډې مشري هم کړې ده. په دې غونډه کې امنیتي چارواکو جمهوریت غني ته د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کړ. جمهوریت غني امنیتي چارواکو ته وویل چې استخباراتي او امنیتي پلانونه باید د ولایت د امنیتي وضعیت پر اساس بدلون ومومي. ټاکل شوی جمهوریت محمد اشرف غنی به د جمعې په ورځ هم د بادغیس ولایت مرکز په کلیناو کې د دغه ولایت سپینګیرو مخورو او د مدني ټولنو د پالنې سره لیده کاته وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له وسلوالو طالبانو سره دوهم اوربند اعلان کړي. د افغان امنیتي منصوبینو ته په دې برخه کې د چمتووالي سپارښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له وسلوالو طالبانو څخه مننه کړې چې په کوچني اختر کې یې اوربند په ښه ډول مراعت کړ. دا شنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله لګردیس ته خدا رپورت را لېږلې.
د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په ګردیس کې په 203 تندر قلی اردو کې د غونډې ته وویل افغان حکومت پلان لري چې نږدې راتلونکي له وسلوالو طالبانو سره دویم اوربند اعلان کړي. په دې غونډه کې چې د جنوب ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه جوړه شوې وه، د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ناټو قومندان د جرمني، ایتالیا او نروي هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. جنرال طارق شاه بهرامي افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د اوربند د ښه ساتلو لپاره پوره چمتووالی ولري. هغه وویل چې اوربند په هیواد کې دایمي سولې ته لاره هواروي.
ان قریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه.
نږدې راتلونکی ممکن له وسلوالو طالبانو سره دویم اوربند اعلان شي. زموږ امنیتي ځواکونه او محلي ادارې باید ورته پوره چمتووالی ولري څو د دولت پالیسۍ او لارښوونې سره سم سولې ته زمینه برابره کړو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د کوچني اختر اوربند د افغان حکومت مهمه بریا وبلله. د له وسلوالو طالبانو هم مننه وکړه چې دوی هم اوربند اعلان او په ښه ډول یې عملي کړ.
This gave an opportunity for the entire world.
دی اوربند نړۍ ته وښودل چې افغانان سولې ته څومره هیله مند دي. تاسو پوهیږئ چې نړیواله ټولنه په ټول قوت سره ستاسو افغانانو تر شا ولاړه ده او موږ د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د غرض د ناټو غړو هیوادونو ته په اشاره سره وویل ناټو ژمنه ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر 2040 کال پورې حمایه کړي.
All of the heads of state of these nations
په هر لحاظ د ناټو غړي هیوادونه د ته تیار دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خپل همکارۍ شپږ کاله نور هم وغځوي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ته په اشاره سره وویل چې ټول امنیتي ځواکونه ورته پوره چمتووالی لري.
تمام نیروی پولیس
زموږ ټول افغان امنیتي ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت سرتیری د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره چمتو دي، خو موږ په ټاکنو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوو.
د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وای سره لدې چې افغان حکومت او نړیوال ټولنې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ کړي، افغان امنیتي ځواکونه بل خاورې څخه د دفاع لپاره د ترهګرو ځپلو ته دوام ورکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د ساختمانی شرکتونو ټولنه وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني، نو د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به خپلو ځانونو ته اور واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1901 لمریز کال را په دې خوا په افغانستان کې بېلابېلو شرکتونو د یاد وزارت 360 ساختماني پروژې عملي کړې، خو د ځینو ستونزو له کبله یې تر اوسه پیسې نه دي ورکړل سوي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه ویل کورنۍ وچارو وزارت نه په خپل پور غختلو ستړي او ژوند د زړه توري شوې دي. دوی غواخ کوي که حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندۍ وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې لتیرو سلورو ورځو را پدی خوې د کورنۍ وچارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د تحسن احتجاجي خیمه وهلي، د پنځشنبه په ورځ د کفنونو په غوستلو سره په یو اعلامیه کې حکومت ته دا غواخ وکړ. اعلامیه د یاد ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز
که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد د میاشتې ومه کې ګزموکه غوانه ورید، موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډلیز ډول به ځانونو ته ور واچو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنۍ چارو وزارت له دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوروړې دي او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود تو تاخیل وای یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې د کورنۍ چارو وزارت بیلابیلې اړوندې پروژې پلې کړې دي. د په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چاري لګنو ستونزو سره مخ کړي دي. نو موري غواخو کړ چې که حکومت غوښتنې ونه مني، نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پوری کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغه ټولنې یو شمیر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو پر ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوي، خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنۍ چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمود وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مني چې له 1901 لمریز کال را پدې خوا په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 360 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوې چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
لا 1901 مریض نه تر 1915 مریض کال پورې 360 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي، خو لا بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وي، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه را رسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
خاغلی دانش وویل چې د کورنۍ چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لړ پوړې پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنۍ چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په مکړی نړیوالو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالی کمشنر زید راد الحسینی وایي چې په کامیرون کې هم حکومتي قواوې او هم بیلتون غوښتونکي د بشر د حقوقو څخه سختې سرغړونې کوي. د امریکا ژ خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورت را لېږلی.
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دفتر وایي چې د کامیرون په شمال لویدیځ کې د هغو خلکو ژوند ډیر تریخ شوی دی چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په کامیرون کې د دغو خلکو په ضد تبعیض 2 کاله مخکې پیل شو. دغه خلک چې په اقلیت کې دي په ملک کې سیاسي او اقتصادي توازن او مساوات غواړي. د بشر د حقوقو د عالي کمشنر نتاقی روینا شمداسانی امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه خلکو د ژبو ترمنځ د برابرۍ او د بیکاری په ضد هم په حسابونو لاس پورې کړی دی. هغه وایي چې هم وسلوال بلتون غوښتونکي او هم حکومتي قواوې دا خلک دومره زیات کړی چې خبره د کنټرول نه وتلې ده. هغه وایي
violent separatists, these armed groups are killing people, torching schools, carrying out kidnappings. بلتون غوښتونکي
وسلوال ډلې خلک وژني، خونځیو ته ورونه اچوي، خلک برمته کوي، خلکو ته تهدیدونه کوي، چې دا ټول د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې دي او وزله پسې خرابوي. هغه وایي د حکومت وظیفه دا ده چې په داسې سختو شرایطو کې د خلکو حفاظت وکړي، مګر هلته حکومت په یواز د دې چې دغو خلکو حفاظت وکړي د هغوی په مقابل کې ډېر سخت دریز غوره کړی دی چې دغې وزله پسې خرابه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو نه داسې ښکاري چې 1000 خلک د ملک نه وتلي او 1600 نور د کیمرون په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته تللي دي، او راپورونه وایي چې په دغو کې ډېرو یې په ځنګلونو کې ځانونه پټ کړي دي. د کیمرون د فوج و نتاق د بشر د حقوقونه د سرغړونو دغه الزامونه رد کړي دي او وایي چې د هڅې اوازې دي، مګر د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ نتاق شمداسانی وایي چې دغه دواړه خواوې غلط معلومات خپروي او هم ډېر زیات پروپاګاند کوي. هغه د دې سوال په جواب کې چې د بشر د حقوقو عالي کمشنرۍ د دغو اقلیتونو نه د دغو ظلمونو په باب پوښتنې کړي دي او کنه وویل چې د کیمرون حکومت په دې باب د هغوی پیشنهاد رد کړی دی. هغه وایي چې اوس د بشر د حقوقو عالي کمشنرۍ دا سیاسي پیل کړي دي چې په خاص ډول په لرې پرتو سیمو کې دغو خلکو ته ځانونه ورسوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون وروسته له هغه د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی چې د کانګرس غړو له هغه څخه د جمهور رئیس ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په ځانګړې توګه د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس پوتین د یو په یو لیدنې په اړه سختې پوښتنې وکړې. د دې بحث د پوښتنو سره یو وخت سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس پوتین به تر راتلونکي کاله بله لیدنه ونه لري. د دې خبر نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه په ورځ په کانګرس کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر باب کورکر په ګډون د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو سره په بحث کې درې سخت ساعتونه تیر کړل.
تاسو د سناتورانو له یوې داسې ډلې سره مخامخ یاست چې د سپینې ماڼۍ او د هغې د بهرنۍ پالیسۍ د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري. څو مورد شته چې په اړه یې باید اندېښنه موجوده وي. یو یې د دولت لخوا د کافی معلوماتو نشتون دی.
ښاغلی کورکر وویل ټرمپ تېرونی په هلسنګي کې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې مطیع او منونکی ښکاره کېده، خو دا بس وروسته له هغه د دیموکرات سناتور باب منندز او پمپیو ترمنځ نور هم جدي شو چې منندز له هغه وپوښتل چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره څه بس وکړ.
ښاغلی سناتور، زه پوهیږم چې تاسې څه لوبه کوئ.
With all due respect, yeah, I don't
نه نه خغلی وزیر، تاسو ته په بشپړ درناوی پوښتنه ځکه کوم چې په حقیقت پوه شم. نه پوهیږم چې حقیقت څه دی. یوازنی لار چې موږ پوه کوي دا ده چې ولسمشر تاسو ته د هغې دوه ساعته یو په یو لیدنې په اړه معلومات درکړي وي چې په څه مورد خبرې وشوې. غواړم تاسو ته ووایم ولسمشر ټرمپ روښانه کړي چې هغه د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه زموږ د استخباراتي ادارو پایلې منلې دي. هغه د ټولو مسایلو په اړه چې شوي په بشپړ ډول پوهیږي. زه پوهیږم او ما هغه ته په دې د څه باندې یو کال راهیسې معلومات ورکړي دي. دا شخصا ماته په بشپړ ډول روښانه ده.
مایک پمپیو د بهرنیو چارو وزارت له تصدی وړاندې د سی آی ای مشر و، خو د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وویل دا به د روسیې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ په مورد لومړی استماعي غونډه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تجارت د نړیوال ټولنې مشر خبرداري ورکړي کچیرې د نړی سیاسي مشران تجارتي جنگ ختم نکړي نو ډیر خلک بخبل کارونه د لاس ورکړي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب رپورټ را لېږلی دی چې دا د پښتو خلاصه تاسو ته اورول کیږي.
د تجارت د نړیوال ټولنې یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې د تیر کال د اکتوبر د نیمایي نه د هغو ملکونو په مقابل کې چې په هر میاشت کې په اوسط ډول یو لس تجارتي محدودیتونه لګي حفاظتي اقدامات پیل شوي دي. د تجارت د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او مشر روبرټو ازیویدو وایي چې تجارتي محدودیتونه هم دا اوس خپل منفي نتایج څرګند کړي دي. هغه وایي
It threatens the recovery of the global economy. It threatens growth. It threatens jobs.
دا نړۍ اقتصادي جوړونه د خطر سره مخامخ کوي. دا انکشاف تهدیدوي او هم دا کارونو ته ګواخ دی. هغه وایي دا ډیره خطرناک وي که چیرې د نړۍ اقتصاد د رکود سره مخامخ شي. نو تجارت د نړیوالې ټولنې مشر ازیویدو وایي چې په اصل کې تجارتي جنگ کومه تخنیکی مسله نه ده، بلکې دا یو سیاسي مسله ده او هغه وایي چې دا باید د سیاسي لارو نه حل شي. هغه وایي
So leaders have to talk to themselves at some point in time. They have to begin to listen to each
other. مشران باید په خپل د ځان سره فکر وکړي او په یو وخت کې هغه باید د یو او بل خبرو ته غوږ هم شي. دا په حقیقت کې یو او بل ته جواب نه دی، بلکې دا یوازې په دې معنا دی چې یو او بل تهدید دی. مګر یو وخت به راشي چې هغوی به ووایي چې صحیح ده، موږ دا مشکلات لرو، نو څنګه هغه باید حل کړو. داسې ښکاري چې د دغو مشکلاتو په باب خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د اروپایي کمیسیون د مشر ترمنځ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې دي. د غوډوړو مشرانو په دې هم موافقه کړې ده چې د ګمرکي تعرفو د کمولو لپاره به په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په سولې کې 15% افغانان د رواني ستونزو څخه رنج وړي. دوی کوشش کوي چې په لیر پروتو سیمو کې د رواني ناروغۍ د مشکلاتو په لمنځه وړلو او د خلکو سره د دې ستونزې په هوارولو کې مرسته وکړي. د درې خبرونې همکار خلیل نورزایی رپورټ را لېږلی چې پښتو متنې تاسو ته اورو. افغان چارواکو د هرات په ولایت کې د 15 تنو ښځو او نارینهو رواني مشاورینو په ګډون دا موضوع د یوې غونډې په وخت کې بیان کړه. د افغانستان د عامې روغتیا د رواني ناروغۍ د څانګې مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري په دغه مراسمو کې وویل چې په سولو کې شاوخوا 15 افغانان په روحي رواني مشکلاتو اخته دي. د زیاته کړه د رواني ناروغۍ مشاورین د درملو د استعمال پرته د عقلي او عصبي مشکلاتو په لمنځه وړلو کې مرسته کولای سي.
40-45% از مشکلاتو فشارهای رواني رنګ میبره، اما مریض نیستن، یعنی انوز به مشکل مواجه هستن، مریض نشدن. یک تعداد فیصدی پایین
پسولی که تلویشت یا 15% خلق دروهی او روانین فشارون العمل ستونز لری. خودی تا مر ناروغان نسو ویلی، خو کده ستونز دیره سی پا روانی ناروغی بدل دی سی. مثلا 4.5% خلق پا جوار خفگان، 6% پا روانی تکلیفونو او 9.1% مخدر موادو پا استعمال اخته دی. پا روانی مشاورینو که اکثر نجونی دی چې په تیر یو کال کې د رواني ناروغۍ په حق له د مشاور په حیث تکړه کړي، اوس د ولسوالیو په صحي مرکزونو کې خلکو ته مشورې ورکوي. د بین المللي مرستو د رسولو هیئت د دفتر مسؤل خلیل رسولی چې د دې پروګرام مسؤل دی وایي چې دغه ځوانان مشاورین د کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، غور، هرات، نیمروز او زابل څخه دي چې د 12 ټولګیو یا د روان شناسۍ د څانګې څخه فارغ شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.